Radio.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوله ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شیبې پیل شو. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسېدې. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپل تخنیکي همکار امان امیرزی په مرسته وړاندې کوم. نن پنځشنبه ورځ د 1395 یوم هجری لمریز کال کب یهود د میاشتې 19 ده چې د 2018 میلادي کال د مارچ له 9 سره برابر ده. د افغانستان دفاع او روغتیا وزارتونه وایي چې په سردار محمد داود خان روغتون په پرونی حمله کې تر 10 زیات کسان وژل شوي او چې اکثر ملکی وګړي دي. د غرض د ټپیانو شمیر هم شاوخوا 80 تنه خوځل شوی. پر دې او د افغانستان په اړه پر نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهم خبرونو سره پیلوو. په سر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. افغان او پاکستاني سرحدي چارواکي وایي چې په تیرو دوو ورځو کې په لسګونو زره افغانان د سپین بولک او تور خم له لارو افغانستان ته اوښتي دي. د پاکستان پوز وایي 15 تنه وسله وال مخالفین چې د دوی په وینا د ترورستانو مهم غړي ول او پر پوز او امنیتي ځواکونو په حملو کې لاس درلود اعدام کړل. عراقي چارواکي وایي په دوی انتحاري حملو کې چې د تکریت ښار په یوه کلي کې د واده په مراسمو کې وشوې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او 6 نور ټپیان شوي دي. افغان او پاکستانی سرحدي چارواکي وایي چې په تیرو دوو ورځو کې په لسګونو زره افغانان د سپین بولک او تورخم له لارو افغانستان ته اوښتي دي. په سپین بولک او تورخم کې افغان سرحدي چارواکي افغانستان ته د راغلو کسانو شمیر نږدې 2 زره تنه اخی. په ننګرهار کې د افغان سرحدي ځواکونو قومندان جنرال حسین خیل په دوو ورځو کې تورخم له دروازې دواړو خواو ته د اوښتو کسانو د شمیر په اړه وویل
14,000 نفر افغانانو دخول کړی ده. 8,200 نفر پاکستانیان چې دلته په افغانستان کې بند پاتې وو ویزا پاسپورټ یې درلودله دوی له دې ساحې نه وتي.
په همدې حال کې په تورخم کې یو پاکستانی سرحدي چارواکي فایز خان وویل پرون ناوخته د تورخم او سپین بولدک سرحدي لارې د پاکستان د فدرالي تحقیقاتي ادارې د چارواکو په امر بندې کړې شوې. د په عین حال کې وویل چې لا هم ډېر افغانان انتظار دي چې خپل هیواد ته واوړي. سپین بولدک ته نږدې د پاکستان په چمن ښار کې سیمه ییزو چارواکو وویل چې په تجارتي مالبار 200 لارې په دغه ښار کې بندې پاتې دي او دې ته انتظار دي چې افغانستان ته د اوښتو اجازه ورکړي شي. پاکستان د لارې په لاهور او سند کې له انتحاري حملو ست باندې کړی وي او ویلی و چې ترورستان له افغانستان څخه ور اوښتي وو. مندنی فعالانو د هلمند ایمرجنسی روغتون ته 40,000 سیسی وینه هدیه کړه. په هلمند کې مدني فعالانو پرون په داس حال کې د جګړې قربانیانو ته وینه هدیه کړه چې د دې ولایت د څو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره افغان امنیتي ځواکونو تازه عملیات پیل کړي دي. د هلمند مدني ټولنې مشر سردار محمد همدرد وایي ایمرجنسی روغتون ورڅخه غوښتي وو چې د جګړې له سیمو ورته ډېر ټپیان راوړل شوي چې وینې ته اړتیا لري. دوی همداراز وویل چې د وینې ورکولو لړۍ ته به دوام ورکړي. د سویډن یوې محکمې د هغو 15 افغانانو د ایستلو امر وکړ چې په یوه کم عمره افغان جنسي تجاوز کړی و. سویډني رسنیو وویل د دې هېواد د استناف محکمې د چهارشنبې په ورځ پرېکړه وکړه چې دا 15 افغانان دې په سویډن کې د قید د مودې له بشپړولو وروسته له دغه هېواده وشړل شي. دغو 15 افغانانو په سویډن کې د پناه غوښتنه کړې وه او پر غوښتنلیک یې لاغور روانو. محکمې ویلي چې د افغانستان امنیتي وضعیت داسې نه دی چې دا 15 تنه دې بیرته ورونه لیگل شي. مخکې ابتدایي محکمې څلور تنه په 15 میاشتو او 15 چش پړس کلندې په 14 میاشتو بند محکوم کړي وو. دوی د 13 میلادي کال د اکتوبر په وروستیو کې سویډن په یو ځنګل کې په یو 15 کلن افغان جنسي تیرې کړي وو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون د آیرلند ټیم ته په 40 اووریزه سیالۍ کې په 6 وکټونو ماته ورکړه. دا مسابقه چې د هند په ګریټر نویډال لوبغالي کې د افغانستان په کوربتوب وشو د افغانستان او آیرلند ترمنځ د 40 اووریزو سیالیو د لړۍ لومړۍ وه. په دې سیالۍ کې د افغانستان لپاره سمیع الله شینواري تر ټولو ډېرې منډې وکړې. سمیع الله چې د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله 55 منډې وکړې. ټاکل شوې د افغانستان او آیرلند ټیمونه د جمعې په ورځ په 2 اووریزه سیالۍ کې مخامخشي. د پاکستان پوز وايي 15 تنه وسلوال مخالفین چې دوی په وینا د ترورستانو مهم غړي ولا او پر پوز او امنیتی ځواکونو په حملو کې لاس درلود اعدام کړل. پوز وايي د پاکستانی طالبانو دا 15 غړي پرون د خیبر پختونخوا د کوارټ په محبس کې په دار وځړول. په پاکستان کې په ترورستي پیښو کې د مشکوک کسانو پوځي محکمې ته د 2015 کال په جنوري کې د 2 کلونو لپاره په دې خاطر قانوني اجازه ورکړی شوه چې ملکي محکمې د دوسیو په څېړلو کې ډېر ورو عمل کوي او ډېر قاضیان بیلیږي چې انتقامي برید به پرې وشي. پوځي محکمې د 2014 کال په ډسمبر کې د پېښور پر پوځي ښوونځي له خونړۍ حملې وروسته جوړې شوې. د پېښور د پوځي ښوونځي په برید کې 148 تنه ووژل شول. یو پاکستانی د جرمني په برلین کې پرون محکمې ته حاضر کړی شو. پر سید مصطفی حیدر تور لګول شوی چې د ایران د سپای پاسداران د انقلاب ځواک لپاره د اسرایلي او یهودي ادارو جاسوسي کوله. 1 کلن حیدر د محکمې په لړ کې له څه ویلو ډډه وکړه. د حیدر مدافع وکیل وویل چې ماکل ای له ویرې خبرې نه کوي. نوموړی د 2014 میلادي کال په جولای کې ونیول شو او په ډسمبر کې د سپای پاسدارانو قدس ځواک ته په جاسوسۍ تورن شو. قدس د سپای پاسداران د بهرنیو عملیاتو څانګه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سره وکتل. دا د 2015 کال جولای را په دیخوا قطر ته د ظریف لومړنی سفر دی. د قطر دولتي خبری آژانس ویل ظریف او د قطر پاچا په سیمه ییزو انکشافاتو او دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې. د ایران او د خلیج د عربي هیوادونو ترمنځ اړیکې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد او د یمن د حوثي افغانو د ملاتړ پر سر ترنګلې دي. عراقي چارواکي وایي چې په 2 انتحاري حملو کې چې د تکریت ښار په یوه کلي کې د واده مراسم په نښه کړي وو لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او 6 نور ټپیان شوي دي. دغه حمله پرون د حجاج په کلي کې چې د بغداد په شمال لویدیځ 168 کیلومتره کې پروت دی شوې ده. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. خو د اسلامي دولت ډلې چې په موسول کې د عراقي ځواکونو تر بریدونو لاندې ده په تېرو وختونو کې د دا ډول حملو مسؤلیت منلی دی. د یو بل خبر له مخې د راپورونو له مخې د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي له خپل مرکز موصول څخه وتلی او د دې کار د جګړې مشري ټیټ رتبه کسانو ته سپارلې ده. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل کې غواړي. به هم د خبرونه او ځینې نور خبرونه ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ ازادي راډیو ټکی کم. وړاندې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د دفاع او روغتیا وزارتونو چارواکي وایي چې په سردار محمد داود خان روغتون په پرونی حمله کې تر 150 زیات کسان وژل شوي دي. وژل شوي کسان هم اکثرا ملکي وګړي دي.
56 تن از هموطنان ما که به شفاخانه وزیر اکبر خان و 12 تن از هموطنان ما در شفاخانه امرجنسی که اکثرا اعصاب ملکی بودن.
د روغتیا د وزارت ویاندو چې د ټپیانو په اړه خبرې کولې. ولی افغان امنیتي ځواکونو د دغه حمله مخه و نه شوې نه ولای.
دا موږ څوک وایي چې دا نه ممکنه خدای دې دغه غلطه خبره. خدای قوتونه دې په خاطر دې.
په ننګرهار کې د سرحدي ځواکونو قومندان وایي چې هغه افغانان چې په تیرو 2 ورځو کې د پاکستان نه بیرته خپل افغانستان خاورې ته راوختل ډیر خوښو.
اگر خلک ډیر خوشاله کړي د هټه تر دې چې بعد افغانان د خپل د مقدسه خاورې خپل اوله
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونو کې به له یوه ملکه واورئ چې داوا څه ډول فیصله کوي.
موږ غزیه ته ځان نسو په هغه کې تیږه به ږدو او خبره سره کوو. بعد د هغې نه بیا پروسه تصمیم.
رازو د کابل تیرې ورځې د خونړۍ حملې موضوع ته د افغانستان دفاع او روغتیا وزارتونو چارواکي وایي چې پر سردار محمد داود خان روغتون په پرونی حمله کې تر 10 تنو زیات کسان چې اکثره ډاکټران نرسان او په روغتون کې بستر ناروغان ول وژل شوي او شاوخوا 80 تنه نور ژوبل شوي دي. د دې حملې مسؤلیت هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی. د روغتیا وزارت چارواکي وایي چې ډیری وژل شوي او ټپیان عام خلک دي. تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي د سردار محمد داود خان پر روغتون په حمله کې اکثر مرشوبلي ملکي خلکو ته اوښتي دي. د افغانستان دفاع او روغتیا وزارتونه په حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر تر 150 زیات شي. د عامې روغتیا وزارت د عامه اړیکو رئیس محمد اسماعیل کاوسی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې شاوخوا 80 تنه ټپیان په 2 روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. 56 تنه زمتنه 55 تنه هیوادوال په وزیر اکبر خان روغتون روختون کی او دولس نور د میډویټیک د ماشومان روختون کی بستر شوی چې اکثره شزیا او ماشومان دي
اکثره واستاد مخیدان
د هم دراز وای چې ترورستانو په دینوم چې د پوزي روختون دی ل یو مخې په ټولو ناروغانو ډزی وکړي خو اکثره قربانیان عام خلک دي
مثلا
ایمرجنسی روختون تا دولس ټپیانون بل شوي چې نه تنه سړي دوه ماشومان او یوه ښځه ده ټول ملکیان دي د کابل په سردار محمد داود خان روختون کې ژغورل شوي ناروغان د پرونۍ تروریستي حملې بوږدوونکې کیسې کوي ضیا زابولي چې په روختون کې بستري و وایي چې دی او درې تنه نور په یوه خونه کې پټ شول دی وایي کله چې ولیدل چې وسلوال حمله کوونکي د دوی خونې ته ور روان دي نو چوکۍ تختونه او هر څه چې په خونه کې موجود ول د دروازې شاته کې خودل زابولي د حملې له پایته رسېدو نیم ساعت وروسته وویل چې د ډزو او د لاسي بمونو د چاودنو ژغونه یې اورېدل دی وایي چې یو ځل یوه حمله کوونکي هڅه وکړه چې زموږ خونې ته راننوځي دروازه یې څو ځلې کلکه ووهله خو خلاصه نه شوه د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې سختریزې ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی دی د دفاع وزارت مرسیال ویان محمد راتبن شوی چې حمله کوونکو هم ډزې کولې او هم یې له لاسي بمونو کار اخیست دی وایي چې له ټولو امکاناتو کار واخیستل شو چې لږ تر لږه زیان واوړي او ناروغان وویستل شي په داسې حال کې چې هغوی ډزې کولې او زموږ سرتېرې ټپي کېدل له ستونزو سره سره مو له روغتونه د ناروغانو ایستلو ته دوام ورکوو ځینې شاهدان وایي مخکې تر دې چې د سردار محمد داود خان روغتون په دروازه کې انتحاري برید وشي درې تروریستان په روغتون کې موجود ول د دوی په وینا انتحاري برید د حملې د پیل اعلان و مرستیال ډاکټر احمد محمودی هم یو له هغو کسانو څخه دی چې مرګ یې په خپلو سترګو لیدلی دی وایي نه بجې وې چې یو وسلوالې د روغتون د اصلي ودانۍ په دوهم منزل کې ولید هر لور ته یې ډزې کولې په دې پسې نه ګرځېده چې څوک ولي دی وایي چې یوه ساتونکي ځای په ځای سا ورکړه او یو تنبل په لاس ولګېد ډاکټر محمودی وایي له دهلېز مې ایمرجنسي برخې ته ټوپ ووهو او د عاجلې برخې له کړکۍ کښته شوم ویل شي ویلي چې په وژل شویو او ټپیانو کې د ناروغانو تر څنګ ډاکټران او نرسان هم شامل دي
و مونږ دلته د افغانستان دفاع او روغتیا وزارتونو چارواکي وایي چې په سردار محمد داود خان روغتون په پرونی حمله کې تر دې شو زیات کسان وژل شوي او شاوخوا اتیا تنه نور هم ټپیان دي اکثره ژوبل او وژل شوي هم ملکیان دي لکه څنګه چې د چارواکو په څرګندونو کې مو واورېدل دوی وویل چې د دغو عملیاتو د وسلوالو برید کوونکو د په ګوندو کولو لپاره عملیاتو ځکه وختونه و چې دوی غوښتل چې ملکیان ته ډیر تلفات وانه وړي خو سره له دې هم ملکیانو ته ډیر تلفات اوښتي دي ولې افغان امنیتي ځواکونه د دغسې بریدونو په مخنیوي کې امپاتې راځي په دې اړه زما همکار اجمل انت د امنیتي چارو له کارپو جنرال عتیق الله امرخیل سره غږېدلی ښاغلی امرخیل په سر کې وایي
دا موږ څوک وایي چې دا ناممکنه خو دا ډېره غلطه خبره ده دا اجتماع دا قوتونه د څه په خاطر دي موږ اوس په امنیتي خو دفاعي حکومتونه تقریبا نږدې په څلور لکه لري نو تاسو فکر کوئ چې موږ دې کې مختلف قوتونه لري امنیتي قوتونه دفاعي قوتونه او په زمن دې کې استخباراتي او کشفي قوتونه دا که درسته وظیفه اجرا کړه او په رښتیا اجرا کړه د وطن په خاطر د خلکو په خاطر اجرا کړه او په دې کې فساد وجود ونه لري په دې کې ارتباطات وجود نه لري زه فکر کوم چې ډېرې به ډېر به نادرې چې په کال کې شپږو میاشتو کې حمله صورت ونیسي اما دا خو ویلي چې ورځ تر ورځې پورې بله ورځ په شپږمه ناحیه کې وه نن دلته ده بل دغنه تیز په دارلمان کې وه دا خو نو ضعف ښیي دا خو نو معلومدار څه وظیفه نه اجرا کوي دا خو معلومه خبره ده داسې نه ده چې دې وخت نوی نه کېږي
جنرال صاحب داسې ښکاري چې داعش له یوې وړې ډلې نه ورو ورو په یوې لویې او قوي ډلې بدلېږي فکر نه کوي چې د افغانستان د حکومت د امنیتي ځواکونو د حکومتي پالیسي جوړونکو هغوی چې امنیتي پالیسي جوړوي د دوی تمرکز د ډلې باندې کم دی یا د دې ډلې په وړاندې مبارزه کې ناقلي کوي او کنه دا ډله په ډېر قوت مخکې روانه ده
او کدي ځان له طرفه وایي زمو هغه وخت دی په خاصه سفید د فراکې را پیدا شو منګه دولت ته په دغه میډیا کې ویل چې ګوره دغه تدیدی چې نوې را پیدا کیږي یا کرا کرا دا وټیږي پاندې منطقه کې باندې لاړې یا بلاخره چې په ننګرهار کې را پیدا شو او بلاخره په شینوارو کې خلک په بمونو کېنول په دې خلکو سرونه یې پرې کړل. بیا هم دغه خبرې په میډیا کې په دغه تلویزیونو کې خبرداری ورکړه حکومت ته. ولې حکومت هیڅ وخت ونه ګراوه او نه خارجانو پرې مسله باندې تبصرې وکړې یا څه یې ویلې. د داعش حتی دا خبرې هم کولې چې داعش اصل په افغانستان کې نشته، سپین بیرغ په تور بدل شوی دی. دا خبرې هم کېدې، خو پر هر صورت هغه وخت چې دوی په نطفه کې واړه وو هغه وخت کې چا اقدام پکې ونه کړ. اوس یې کرا کرا دوی دوی سراسري شو په ټول افغانستان کې شتون پیدا کړ. اوس دوی دا خبرې کوي، خو اساسي خبره دا ده چې په دا کې سهلنګاري وسه یا نه وخته چا یا د دې لپاره کوم بل هدف وجود لري چې دا داعش په افغانستان کې باید قوت پیدا کړي چې شاته کوم هدف ته. البته دا به پسته معلومیږي.
د امنیتي چارو کارپو جنرال عتیق الله امرخیلو چې په کابل کې په سردار محمد داود خان روغتون د پرونۍ حملې او دا چې ولې افغان امنیتي ځواکونه په دې کې پاتې راغلل چې د دې حملې مخه ونیسي په دې اړه نظر سره شریکو. و بجې او شپارس د خپلې یو ځل بیا په مخړې د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه ته. افغان او پاکستاني سرحدي چارواکي وایي په تیرو دوه ورځو کې په لسګونو زره افغانان د سپین بولک او تورخم له لارې افغانستان ته اوښتي. په تورخم کې یو پاکستاني سرحدي چارواکي وویل چې د تورخم او سپین بولک سرحدي لارې د پاکستان د فدرالي تحقیقاتي ادارې د چارواکو په امر پرون ناوخته بندې کړی شوې. مدني فعالانو د هلمند ایمرجنسی روغتون ته 40000 سی سی وینه هدیه کړه. دا وینه په داسې حال کې ورکول کېږي چې د دې ولایت په ټولو سوالو کې افغان امنیتي ځواکونو تازه عملیات پیل کړي دي. د سویډن یوې محکمې د هغو 15 افغانانو د ایستلو امر وکړ چې په یو کم عمر افغان جنسي تجاوز کړی و. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون د آیرلند ټیم ته په 40 اوریزو سیالۍ کې په شپږو وکټونو ماته ورکړه. د پاکستان پوز وايي 15 تنه وسلوال مخالفان چې د دوی په وینا د تروریستانو مهم غړي ول او پر پوز او امنیتي ځواکونو په حملو کې لاس درلود اعدام کړل. یو پاکستانی د جرمني په برلین کې پرون محکمې ته حاضر کړی شو. پر سید مصطفی حیدر تور لګول شو چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک لپاره د اسرایلی او يهودي ادارو جاسوسي کوله. د اخی چارواکي وايي په دوه انتحاري حملو کې چې د تکریت خار په یو کلی کې د واده مراسم په نهه کړي وو لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سره وکتل. د اروپایي اتحادیې د بشري حقونو کمیشنر د پناه غوښتونکو په اړه د هنګري پر نوي قانون اندېښنه ښکاره کړه. نړیوالو ورځپاڼو هم تر ډیره د کابل په سردار محمد داود خان روغتون پرونی حملې ته پام اړولی دی. اجمل انور تکته نه کړی دی.
ګڼو نړیوالو ورځپاڼو او خبرونو په کابل کې د سردار محمد داود خان پر پوځي روغتون د ورستي ډلیز برید په اړه لیکنې ریپورټونه او مقالې خبرې کړي. د نیوز ویک ونیزا په دې اړه په یو ریپورت کې وایي بریدګرو د ډاکټرانو په سیر جامعه اغوستې وي او روغتون ته د روغتون د ودانۍ د شا له خوا تر چاودنې وروسته ننوتي. نیوز ویک وړاندې لیکي داعش وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت په داسې حال کې پر غاړه اخیستی چې تر دې یوه میاشت مخکې هم په کابل ښار کې د یو بل خونړي برید پړه منلې وه. ونیسي په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو زیاتېدو ته په اشارې په دې هیواد کې د امریکایي جنرال جان نیکلسن هغه څرګندونې هم یادې کړې چې په افغانستان کې د نورو سرتیرو غوښتنه کړې وه. نیوز ویک زیاتوي تر اوسه د امریکا نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان په اړه خپله راتلونکې پالیسي نه ده روښانه کړې. نیویارک ټایمز ورسپانې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په 420 پوځي روغتون د برید په اړه او دا چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مسؤلیت منلی په یو خبره کړې ریپورت کې لیکلي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تړلي وسلوال د افغانستان په ختیځ کې د پښو ټینګولو هڅه کوي، خو دا ډله په پرله پسې توګه د افغانستان د امنیتي ځواکونو د عملیاتو او نړیوالو هوایي ځواکونو له هوایي بریدونو سره مخ ده. ورسپانې د امریکا د پوځ د یو ویان له خولې وایي چې د دې ډلې 200 وسلوال په دې وروستیو کې وژل شوي. نیویارک ټایمز وایي پر دې سربېره دا ډله په کابل کې په زیاتېدونکي توګه د ځان وژونکو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخلي چې پر دې روغتون بریدې تر اوسه تر ټولو پیچلی او ماهرانه برید ګڼل کیږي. د فوربس خبرونې په خپلې وروستۍ ګڼه کې د پاکستان لخوا د افغانستان سره د بندرونو د تړلو او پر افغانستان او په دې هیواد کې د ناټو پر ځواکونو یې د دې کار پر اقتصادي اغېزو لیکنه کړې. د لیکنې په وینا د تسلوي اقتصادونو لپاره د سپین بولدک او تورخم د لارو پرانستل د هغه کسانو لپاره یو وړوکی او ډیر ناوخته اقدام دی چې دوه اونۍ له پولې اغاړه د دې لارو د پرانستلو لپاره په انتظار تیرې کړي. فوربس وایي پاکستان یو شمیر مسافرو ته چې د پولي اغاړه د ویزو او اسنادو د لرلو سربیره ایثار او افغانستان ته د وختو اجازه ورکړه، خو هغه د خلکو ته چې تل له دې لارې په منظمه توګه تګ راتګ کوي او د تجارتي موادو کانټینرونو ته افغانستان ته د تلو اجازه نه ده ورکړې. د امریکایي خبرونه لیکي پاکستان باید بې له ځنډه د مهاجرینو او افغانستان سره د قانوني سوداګرۍ لپاره تړلې لارې پرانیزي. د فوربس خبرونه په وینا د قانوني سوداګرۍ پر مخ د پاکستان لخوا دوونه د لارې تړل کېدو ترهګرو ته د تازه نفس اخیستو فرصت ورکړي او هم افغان امنیتي ځواکونه او ناټو ته پر انتقالاتو اغیز کړي. د لیکنې په باور د دې لارې تړل د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې د افغان او ناټو ځواکونو د حق اکمالاتو لپاره ناوړه عواقب لري چې د طالبانو حقانی شبکې او داعش ته وسلوالو پر ضد کوي.
د سهار و بجې او یو ویش دقیقې دونکو د ازادي راډیو اوري. په تورخم او سپین بولک افغان چارواکي وایي په تیرو دوو ورځو کې تر 10,000 زیات افغانان چې په قانوني ویزو پاکستان ته تللي ول بیرته راوګرځېدل. پاکستاني چارواکو پر ناوخته دا دوې لارې چې د دوو ورځو لپاره پرانیستې وې تر نامعلومې مودې پورې بندې کړې. خو وایي چې لا هم ډیر افغانان د کرخې پورې خواته انتظار باسي چې افغانستان ته د اوختو اجازه ورکړی شي. په سلګونو پاکستانیان هم له دې فرصته په استفادې پر تورخم او سپین بولدک واوښتل. عصمت روان په دې اړه راپور لري.
د تورخم او سپین بولدک له لارو په تیرو دوو ورځو کې نږدې 2,000 افغانان بیرته افغانستان ته راغلي دي. د افغانستان په ختیځ کې د سرحدي پولیسو قمندان جنرال حسین خیل ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوو ورځو کې د تورخم له لارې 16,800 افغانان هیواد ته داخل شوي او له افغانستان نږدې 1,000 تنه پاکستانیان د پولي بلې غاړې ته اوښتي دي. د وویل چې ټولو راغلیو او تللیو کسانو په قانوني اسنادو سفر کړی دی.
پاره زره اوسپاک سوال نفر افغانانو دخول کړه دا 1,200 نفر پاکستانیان چې دلته په افغانستان کې باندې پاتې وو چې ویزا پاسپورت یې درلودل
خو پاکستانی رسنۍ د دغه هیواد د چارواکو په قول وایي چې یوازې د تورخم له لارې په تیرو دوو ورځو کې 24,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په همدې حال کې په سپین بولدک کې افغان کمیسار محمد علي داوري ازادي راډیو ته وویل چې د سپین بولدک له لارې په تیرو دوو ورځو کې شاوخوا 15,000 افغانان خپل هیواد ته راستانه شوي دي.
تقریبا په دغه دوو ورځو کې په حدود 15,000 کسانو کې د پاکستان د خاورې څخه چې هغه ټول یا مریضان وه او یا هم د نورو کارو لپاره تللي وه هغوی بېرته خپل وطن ته افغانستان ته راغلي دي. او په حدود 2,000 کسانو کې د افغانستان څخه چې هغوی یا شناخته کارتونه یې درلودل د پاکستان او یا هم د پاکستان پاسپورت درلودل هغه چې کسان
افغانستان ته ډیری راستانه شوي افغانان وایي چې پاکستانی پولیسو ورڅخه پیسې او وسایل اخیستي او ګڼ شمېر افغانان یې نیولي دي. دوی وایي چې لا هم له پاکستان څخه ډیر نور افغانان خپل هیواد ته راتلو نیت لري، خو څرګندونه ده چې پاکستان خپل پوله هیواد ته د افغانانو د بیرته راتګ لپاره بیا هم پرانیزي او کنه. د سه شنبه په ورځ پاکستانی رسنیو د دغه هیواد د سرحدي او ریاستي چارو د مرکزی وزیر متقاعد جنرال عبدالقادر له قوله راپور ورکړ چې له افغان چارواکو سره په دې خبرې کوي چې د دوو هیوادونو ترمن سرحدي لارې دي دوی ورځې نوري هم پرانیستي وي. لا هم د دوه هیوادونو ترمن سوداګری راکړه ورکړه پټه په ولاړه ده. د افغانستان د سوداګری او صنایعو د خونو مسؤلان وایي چې په سلګونو له تجارتي باره ډکې لارې د پولي دواړو خواوو په تیره بیا د پاکستان په خوا کې انتظار ولاړې دي. د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونو مرستیال خانجان علي کوزای وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندېدو له کبله د دواړو خواوو سوداګر د ورځې 4,000,000 ډالر تاوان کوي.
به هم په موضوع کې تم کېږو. په موضوع کې په ننګرهار کې د افغان سرحدي ځواکونو قمندان وایي چې د تورخم له لارې شاوخوا 16,000 افغانان خپل هیواد ته راغلي. جنرال حسین خیل د تورخم له لارې افغانستان ته راغلو او له همدې لارې پاکستان ته د تللو کسانو د شمیر په اړه معلومات په دې مرکه کې چې به هم اسمت سروان ورسره کړي ده شریک کړي دي.
4,000 نفر افغانان د پاکستان نه راغلي دي. 350 نفر پاکستاني په افغانستان کې بیتللی، یعنی چمن په دې ډول راځو کې 14,000 نفر افغانانو دخول کړه دا 1,200 نفر پاکستانیان چې دلته په افغانستان کې باندې پاتې وو چې ویزا پاسپورت یې درلودل دوی له دې ساحې نه وتي. اوس مهال د تورخم په ښارګوټي کې 1,300 نفر هغه مسافرین چې غوښتل پاکستان ته دوی سفر وکړي هغه لار ور باندې بنده شوې. د تورخم په ښارګوټي کې هلته او د سرحدي پولیسو چې هلته دنده لري دوی لپاره د اوسېدو ځای زمینه مساعد کړې ده.
تاسو ویل چې په لومړۍ ورځ 1300 افغانان له پاکستانه بیرته د تورخم له لارې بیرته راغلل، خو لیکن د چهارشنبه په ورځ 4800 ولې کم کسان راغلي دي؟ اصلا کم کسان پاتې دي او که موقع کم متوقع شوی ده؟
د راتلونکو کسانو خو زه فکر کوم چې نور هلته کلار خوشي امکان لري چې نور هم هلته افغانان چې په پاکستان کې دي هغوی غواړي راشي. دیخوا ما چې کله د افغانان دې خوا راتل هر یو ډېر خوشحاله ښکارېدل د افغان سرحدي پولیسو د برخورد نه. افغان سرحدي پولیسو چې د کورنیو چارو وزارت د سرحدي قوا او لوی قوماندانۍ او زمونږ د لیوا د رهبر له خوا نه چې مونږ دوی ته هدایت ورکړی او چې تاسو هغه افغانان چې هلته د تورخم ښارګوټي نه تېرېږي راځي، تاسو د هغوی په زراعي لپاره هغوی ته هرکلی ووایي. هغه خلک ډېر خوشحاله ښکارېدل، حتی تر دې چې بعض افغانان راتلل د خپله دا مقدسه خاوره ښکلوله. سرحدي پولیسو له خوا نه هغوی ته اوبه ورکول کېدلې، هغه ماشومانو ته به ګلان ورکول، د افغانستان بیرغ د هغوی په غولو باندې اچول. خلک ډېر خوشحاله ښکارېدل. له دې نه معلومېدل چې افغان ولسونه د خاورې سره او د نظام سره ډېره مینه لري، او هغه خلک چې افغانان په رنګارنګ نومونو باندې تنګوي دوی ته ازار اذیت ورکوي، هغه ټول افغانان غندي، ټوله دنیا یې غندي، موږ یې هم غندو.
او قمندان صاحب څه فکر کوئ چې پنجشنبه او دغه ورځ د جمعې په ورځ به دا لاره پرانیستې وي او که نه وي؟ ځکه چې ځینې خبرونه وایي چې پاکستاني چارواکي له افغان چارواکو سره په دې موضوع خبرې کوي.
ډیپلوماتیک هڅې جریان لري، سفارتونه په دې باندې کار کوي، وزارتونه د خارجو په دې باندې کار کوي. که چېرته دوی تفاهم ته ورسېږي دا لاره خوشي شي، دا د ټولو اصولو خلاف کار ده چې دلته یو څوک ضرورت لري او قانوني ویزا او پاسپورت هم لاس کې ولري او ته اجازه ورنکړي. خو بیا هم ډیپلوماتیک هڅې جریان لري، امیدوار یو چې دا مشکل حل شي.
په ننګرهار کې د افغان سرحدي ځواکونو قمندان جنرال حسین خیلو.
د ژوند رنگونه.
زمانو مجید عبدالجلال دی کې او کمیس پنګیره وی او کې او کشر ملک بیا
ملک کاکا تبید چې په پښتنو سیمو کې مشکلات شته، ستونزې شته، په بیلابیلو مسایلو کې به نختی را منځ کېږي، دوه کورنۍ به سر روانېږي، دا د روغې جوړې سیستم تاسو څنګه کوي؟
مو خو داسې کوو چې کله چې دوه کسانو ترمنځ څه مشکل پیدا شي لکه ډېرې شوې هم دي کنه، نو هغه بیا موږ داسې کوو چې هغه یو مشکل پیدا شول نو هغې ته د کامې مشران علما هغه را غونډېږو، په هغې باندې خبره کوو او بعد د هغې نه بیا هغه زیاته ورځو او په هغې کې که مثال د بدۍ مسله وه تیږې میږه سره پکې کړو. موږ چې هغه زیاته ورسېږو هغه دواړه جانبان هغې دپاره کامې سپین ګیرې علما مشران هغې دپاره غونډېږو چې هلته ورشو، اول د تیږې پروګرام ورته جوړو چې تیږه په منځ کې کېږدو سره، او بعد د هغې نه بیا لکه موږ اوس مسولیت چې د چای لکه دولت مسولیت دی، خو د هغې نه زموږ کامې مشران علما د هغې نه مخکې رسېږي، موږ هغه زیاته ځان نسو په هغې کې تیږه به ږدو او خبره سره کوو، بعد د هغې نه بیا پروسه تصمیم نیسو.
دغه اکثره وخت خلک وایي چې تیږه ږدو، دا څه معنا؟
تیګه معنا خو دا شوله که اوس یو مسله ده په هغې کې یو وک اغېستلي یو تیګه کېښودل دي. تیګه معنا دا شوله چې اوس یو تیګه هم سره په دې خاطر کېښوده چې 20 ورځې پورې به تاسو تعرض نه کوئ، که چېرته یې 100,000 یا 200,000 روپۍ په منځ کېږدو، که تاسو د 20 ورځو کې تعرض وکړلو تاسو پړه ملامت هم شولی او کام به هم ستاسو په خلاف باندې ودرېږي، او بعد د هغې نه به دغه 100,000-200,000 روپۍ تاوان هم در رسي، او د هغې نه بعد بیا سره کامې سپین ږیره مشران سره کښېني، بیا وکونه سره وکړي، وکونه چې ورکړه د وکونه وروسته بیا هغه جوړه بیا خبره سره پکېږي.
داسې مشکلات هم کېدای شي ستاسې مخې ته راغلي شي، کله تاسو فیصله کړي او فیصله نه منل شوي، کله چې فیصله ونه منل شي بیا تاسو څه کوئ؟
هغه د فیصلې نه منل داسې دي چې اول خدا ده چې په دې باندې چې مشوره مونږ خپل منځونو کې چې علما مسله چې واخلو علما سره مشوره په دې باندې کوو چې دغه موضوع د څنګه وکړو، دا سره سره دوه درې علما سپین ګیري مشران دا سره کینو خبره سره وکړو، که بعد د هغې نه بیا داسې چې یو جانب ظالم یې هغې نه مني، کوم لیکلی چې کوم وکي 100,000 یا 500,000 روپۍ دانتې سوځي او پړه ملامت هم ورته ویل کېږي.
دغه 100,000 یا 500,000 کمې پیسې چې په وک کې اخیستل شوي دا پیسې به څوک اخلي؟
تیګه داسې ده چې دغه تې وخت تیګه د کېښوده، لکه دې تیګه مانې هر څه اخبه واړوله، مثال تجاوز یې وکړلو، نو دغه پیسې تې ځي، دا بیا څنګه کېږي؟ دا بیا د کامې سپین ګیري په دې باندې کښېني هغه سي ځي، یعنې کامې سپین ګیري دا کار کوي، دا سي ځي چې دا مطلب تا ونه منله دا خبره، ځکه دا په دې خاطر باندې کوي چې آینده زموږ خبره خلکو.
د ژوند رنګونه مو واورېدل چې پکې
یو ملک په دې اړه چې قومي شخړې په څه ډول د ولس لخوا اورېدای شي نور معلومات ورکول. په همدې سره دا خبری مجله هم پای ته ورسېده. زه نوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم، خو زما همکار سید سمیع عباس سټوډیو ته راغلی او مایکروفون ورته سپارم. عباس صاحب ښه راغلاست.
تشکر نوریاس، خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30